برخه خواړه د کراچی بندر ته ځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته لیږدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبو په دوام کې نن ماښام د سریلانکا لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله. او د امریکا او پاوز وایي چمتو ده چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پاوز د مرکزي قومندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پنټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د هیواد خلکو او دولتي میلیارډونو ډالر زیان اوښتی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
دری جری په تیرا کې کړی دی او طالبان را لګر دی راځم. دوه لکه په تیرا کې مصرف کړی او اته تنه په میل را پسې دی. د دې سر پر راستې واځي زه
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
د 4000 څخه د 5000 په مابین کې دوه اندازه مریضان مشته دی وکړي دي. دا روغتون د شلو ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي.
دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نمګړي پرمختګ لاملونه څه دي په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي د پرنګړې توګه رشت کوي، یعنی مثلا لپچاک د کامچاک د قلب سوری سګي مشکل لري.
د فیدا محمد په نوم یو معتاد وایي 15 کال کې چې بچان او کورنۍ مینه دلیدلې
زنجیش مرمه لګیدل او سم زنجیر مرمه په اناش کې باندې درې په کورنۍ کې باندې عملیات سره مته سره واقعیا کول ګندل
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرف بله کومندان صاحب
په دې خزه کې خامہ خاطر فساد شته. دا خزه له ماشومان سره موټر ته پورته کا چاوزی ته بوزو.
سمونه کومندان صاحب مخکې شه.
کومندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانا نه څو ولای
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې بزګرو ته تر اوسه بدیل کښت په واک کې نه دی ورکړل سوی او د بدیل کښت په نشتوالي کې په دې سیمو کې بېوزلي هم ډېره سوې ده. بزګران وایي که څه هم له دوی سره ژمنه سوې وه چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې به له دوی سره مرستې وشي، خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نږدې 15 میاشتې تیرې سوي له دوی سره دا مرستې نه دي سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د مخکنیو کوکنارو کښت صفر سوي، خو تر اوسه د دې فصل په اړه د طالبانو حکومت یا بهرنۍ ادارې د کوکنارو د کښت او راټولو سوو تاریاکو د اندازې په اړه رسمي شمېرې نه دي خپرې کړي. اوس ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو کښت منع کولو د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د بزګرو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په یوه ټویټ کې ویلي چې د کوکنارو د بدیل کښت نه برابرولو او له بزګرو سره د مرستو نه کولو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د افغانستان په جنوب کې هم بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو 15 میاشتې وروسته بیا هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د سفیر خان په نوم د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ یو بزګر ازادي راډیو ته وویل په تېر فصل کې د طالبانو حکومت د ده د کوکنارو کښت ویجاړ کړ خو ده ته هیڅ ډول بدیل ور نه کړ.
درې جرې په تیاره کې وتلی دي او طالبان راله ګرځې راسه مار دوه لاکه مې په تیاره کې مصرف کړی او اته تنه فامیل راپسې ده د دې سرپرست یوازې زه یم. هره ورځ پوروړي راته ولاړې دروازه راټه کې موټرګا ټلیفون دا خو ګره پوروړو راته وړي دي بوت مجبور یم چې خپل سره یو خپل مځکه به خرڅومه.
د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې بزګران وایي چې دوی د طالبانو په خوښه کوکنار نه دي کرلي خو د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. شفیع الله هم له دغه ډول بزګرانو څخه دی. د ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې دوه ګونی چلند کوي.
اوس مخ پر یوه خوا لانه ګرځي لس کسه فامیل کور راپسې دی پورونه مو کړي وه مصرفونه مو کړي وه دا اوسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته د دا لس کسه فامیل سرپرستي یوازې زما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده نه د بدیل معاشات راته برابر کړي دي چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره چې واسطه نه لري هغه بس مات شول.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت په همکارۍ هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو راټولولو د وضعیت په اړه راپور خپراوه خو له یوه کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي هیڅ یوې معتبرې کورنۍ او بهرنۍ ادارې په دې اړه راپور نه دی خپور کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د امکاناتو د نشتوالي له امله بسترې خدمتونه بند کړل. په دې ولایت کې دا مهال د معتادینو د درملنې کوم دولتي روغتون نسته خو د ګوتو په شمیر خصوصي روغتیایي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې د معتادینو درملنه کوي. د طالبانو حکومت معتادین د کندهار ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې د معتادینو د درملنې کارپوهان دغه ډول درملنه غیر معیاري بولي. د موضوع نور جزئیات په د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له لس کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود د شاوخوا 15,000 په نشه د رشدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشي توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابینځ کې دوه اندازه مریضان موږ ته دایوي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و دائمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و چون نظام واوښتی نوې سمو ایستاتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډېره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کېږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشې توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوست د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه به د څومره لپاره پرېږدي؟ هلته څو چې د هغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسوالی کېدای شي، د یو شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پرېږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجکاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپله ځم، خپله راځم، پر لارې زر رقم نشې پر کېږي ورته ګورم نه. والله چې اگر د مینو محبت دې زما سره کوي، نو زما ته دا یاد لري، دا شرم درېږي، زه نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین اعظمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته چې کوم معلومات رسېدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه مندي شوي چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعاله کړي، چې خپل دوامداره توګه خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي، چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 3.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د مور په ګېډه کې د ماشوم د سوی شکل یا نیمګړي پرمختګ لامل ګرځي، چې د داسې ماشومانو درملنه ناشونی او یا ډېر ستونزمن کار دی. دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړي پرمختګ لاملونه څه دي، د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشه یي موادو استعمال د سوی شکل سبب کیږي، او څنګه کولای شو چې په معتادو امیدوارو میندو کې د دې ستونزې مخنیوی وکړو، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ماشومانو سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ څه ته وایي.
سوی شکل یا نیمګړی پیشرفت ماشومانو کې د یو عمومی مرض ده، نه تنها په افغانستان کې، په ټول دنیا کې دا شایع ده. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، دا په نیمګړې توګه رشد کوي، یعنی یو چیرته یو خلا پیدا کیږي چې په دې کې مثلا لپچاک ده، کامچاک ده، سترګې، غاښونه، ټول اعضا د بدن، حتی تاسې لیدلی چې قلب سوری، سږي مشکل لري. نو دا غیر موزون او غیر مؤثر رشد په داخل جنین یا داخل د مور په ګېډه کې د یو ماشوم چې کله چې هغه ولادت کوي یا دنیا ته راځي، یو خاص نیمګړتیاوې د یو بدن لري، هغه ته سوی شکل وایي.
د ماشوم د سوی شکل یا د دې خاصو نیمګړتیاو عوامل څه دي؟
اول عوامل جینیټیک عوامل ده، دوم د بدن د ویټامینونو کموالی چې دا په تشکل کې ډیر رول لري، بل عوامل و اسباب حمل په وخت کې، بعضې امراض دي دا باعث کېږي، بعضې غلطې دواګانې دي چې هم طبي دواګانې هم مخدره دواګانې کله چې مور استفاده کوي بدون د مشورې نه، هغه باعث د سو شکل کېږي. دبره یو عوامل و اسباب دغه نشه یي مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی تر میتامفیټامین پورې، مثلا د چارس یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوپرین او شې شیشه د ټول مخدره مواد خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړولو پروسه کې دغه پروسه د مختلف کندی سره مواجه کوي په تخیص سره چي او د بعض سوی شکل د ماشوم کېږي.
نشه مواد ولې د سوی شکل یا د ماشوم د نیمګړتیا لامل ګرځي؟
د مور او د ماشوم په منځ کې یو هغه کوم ارتباطي اله چې دغه پلاسینتا ده. پلاسینتا الله تعالی داسې پیدا کړی چې هغه مؤثرو موادو ته پرېږدي چې د ماشوم بدن ته داخل شي، غذایی مواد و نور، او هغه کوم چې د سوی شکل سبب کېږي یا ماشوم ته ضرر پېښي هغه نه پرېږدي. نو مخدره مواد متاسفانه په مجموع کې داسې هغه کیمیاوي ساختمانه د نګانه جوړ شوی چې دغه پلاسینتا بور کوي. کله چې تیر شو اول شی چې ده په عصب عصب په تشکل کې چون دوم په ټول وجود کې د بد اغیزې کوي او بالاخره سوی شکل تاسې به لیدلی د چا به دغه شونډې داسې دو پلې به وي، لپچاک ورته وي، د چا به هغه کامچاک ورته وي، دغه د خولې دننه دو پلې سترګې مشکل لري، پزه دوه نیمه وي، چوره به وي، نو مختلف اعضا کې مشکلات پیښي. علت یې دا ده چې کوم هغه پروسه د رشد چې ده دا توقفي یا نیمګړتیا سره دا مواجه کوي او هغه اعضا او هغه سیستم په صحیح صورت سره رشد نه کوي، هغه همسې خام پاتې کېږي او سوی شکل منځته راوړي.
نشه مواد خو ډېر زیات دي، مختلف ډولونه لري، په دغو کې کوم یو ډېر د ماشوم د نیمګړتیا یا سوی شکل سبب ګرځي؟
هغه نشه یي مواد چې ډېر مغلق او پیچلی کیمیاوي ساختمان لري نو هغه ډېر نقص کې نسبت هغه موادو ته چې مثلا بله کیمیاوي ترکیب یې کم ده. مثلا شیشه یا میتامفیتامین یو ماده ده کله چې وجود ته داخلیږي دا اصل کې دا باعث د سختم کېږي، باعث د سوی شکل هم کېږي. ورپسې هیروین د تریاکو دا دي.
په معتادو ښځو کې د ماشومانو د سوی شکل خطر د امیدوارۍ په کومه مرحله کې ډېر زیات وي؟
هر مرحله ځان ته ځانګړتیاوې لري، هر مرحله ځان ته مشخصات لري. ښځو کې حامله میندو کې اول مرحله یا اول تریمستر چې وي اول ورځې نه تر درې میاشت پورې دا چون هغه نطفه سازي ده او دلته خاص تدابیر الله تعالی نیسي چې ماشوم ته څنګه شکل ورکړي ټول اعضا او سیستمو ته، یعنی تهداب گذاري دلته کېږي. په دې کې هم ډېر مهم ده او په دوهم تریمستر کې دوهم درې میاشتې کې هم. نو په اوله میاشت کې د امیدوارو میندو ته ډېر مضر واقع کېږي په دې سبب چې هلته نطفه گذاري کېږي د اعضا او د سیستمونو د جوړولو لپاره اولینه ګام دغه درې میاشتې اول ده. کله چې تعداد کوک شي تر آخره پورې دغه ټول جوړښت د ماشوم نیمګړتیاوې لري.
د یو مور ته چې هغه نشه کوي یا پلار ته چې هغه نشه کوي دوی ته ستاسو توصیه څه ده؟ هغوی باید څه وکړي چې سوی شکل ماشوم نیمګړی ماشوم دنیا ته رانوړي؟
زما توصیه دا ده مورګانو ته چې یعنی مخدره مواد دا تجارب ثابت کړی ده چې مخدره مواد یو زمین اساس فاکتور ده د ولادي نیمګړتیاو لپاره د ماشوم. نو په دې سبب باندې زما په نظر حتی څوک چې یو دود د سګریټ استفاده وکړي هم په ماشوم په ترکیب کې په پیشرفت کې په رشد کې رول لري. بیا مخدره مواد یو د ډېر مهم عوامل او فاکتورونه دي چې زمینه مساعدي سو اشکال د ولادي د ماشوم ده. نو کله چې ماشوم ولید باید مخدره مواد حتماً ورته توقف ورکړي. که توقف ورنه کړي باعث د ولادي نیمګړتیاوې د ماشوم کېږي، څه مستقیمي او څه غیر مستقیمي، تر څو یو ښه ماشوم جوړي. اما زما په نظر که چیرې د وغوړي چې ماشوم دنیا ته راوړي باید درې میاشتې مخکې د مخدره مواد باید ترک کړي. ده په ده دلیل دا ده چې هغه کوم تغییرات چې راغلي چې ساختمانی تغییرات دي او هورمونی تغییرات دي په دغه درې څلور میاشتو کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي او کله چې دا ماشوم جوړي هغه رشد او نمو به یې ډېر په علمي شکل سره به وکړي. نو
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې ورده تر روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ فدا محمد تر نشو مخکې ډلیوري کوله خو د بیکار انډیوالانو له عمله په نشو اختس او له درو څلوېختو کالو راهیسې نشه کوي. پیدا محمد چې ټوله سرمایه پر نشو لګولې زیاتوي چې نشو ډیر کمزوری کړی او د نشو له امله څوک کار نه ورکوي. دا چې دا 15 کلن بوډا نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی دا به خپله د له خولې واورو.
ما کسب چې دی موټرونی ده ما خسر ډېر وخت موټرونی وکړه بیا په دې نشو سره اخته شوم. موټرونی سم پاس شو یو کال په سکوټ کې کار وکړي پس کوټو کې بیا زخمی شوم. از زخمی تو به سپاره کسب و کار پاس هم بعدا نن د سبا ته نشه علت داشتي واجه صاحب پر مخ خپله پیسې ډېرې وې 5000 وم هم بعدا د شوو کښې زه انډیوالا هم سره نن په منظره است سګرېټ مې څکول په سګرېټ اخته وم یو اکال مو چرسې وو د هغه اکا سره په چرس اخته شوم. د چرس بیا په تریاک اخته شوم. تریاک سه بیا په پوډر اخته شوم. پوډر سه په چیشه اخته شوم. نشه مې یو 2-3 کاله 3-4 کاله کېږي پخوا ښه ټریډ وم ښه ورزش کار وم زه یې په کړې انجینه شو اول پر اعصاب به تاثیر راکړي بس سړی وي سړی دا پیزا ساتي او دوم په ټول بدن باندې تاثیر کړی. بیا زه چې یم زخمي یم ډېر 15 مرمۍ لګېدلم او اوس هم 15 مرمۍ په اناش کښې بندې درې په پورانۍ کښې بندې عملیات سوی یم اته سوه اتیا کوه ګنډله د زخمو د نشه ډېر ضعیفه کړم تقریبا خامخا سل کړه پې ورسېدي تقریبا یو 15 کاله کېږي چې کور ته نه یم تللی کورنۍ په یاد راځي خو اوس دلته چې یم پیسې هم نه لرم چې ولاړ شم کور ته کاروبار موږ ته څوک راکوي نه موږ څوک اعتبار نه کوي همدې سړي وایي چندان څوک اعتبار نه کوي ورسېږي موټر مې درلوده په نیم نیم کښې ماز ماز تللي دي د هغه نشه په خاطر غلاب شی ما نه کوي دا کباړې بولي پیپسې بولي چې بولي دغه به م ټولول انډیوه خپل ځای نشه به م پیدا کوي دا د ورځې د 3-4 تر 5 پورې م پیدا کوه وینیم سره به م پر ډوډۍ ورکولې نورې به م پر نشه ورکولې.
آیا پوهیدلاست معتادین ته نورو خلکو ډېره پوستکي په ناروغۍ اخته کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر بړیس احمدي معلومات واورو.
معتادین چې په کومو ځایونو کې اوسېږي مثلا د کابل په سیند کې د لښتو غاړو کې یا مثلا په ډیرانونو کې دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع امتحانات دلته شته دي جلدي امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو په پرتله دوی په جلدي امراضو ډېر اخته کېږي. مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي یا سور رنګ اندفاعات دي چې دوی ته انتقالیږي پلانتاني ناروغۍ دي مثلا دوی د پیشکاری د لارې دغه مواد چې اخلي په میکروبونو اخته پیشکاری وي بل ته انتقالی او هغې نه بل ته انتقالیږي په یو درمي یا مردردانۍ دي چې دوی ته انتقالیږي کوم ساحه کې چې پیچکاري کوي دې ته موږ کیموسس وایو یا د جلد هغه کوم برخه کې چې زرقي مواد دوی اخلي هغه کاهش د وینې سره مخامخ کېږي او په هغه ساحه کې یو توروالی د پوستکي مل سره چې بالاخره د پوستکي لاندې هغه کومه واز ده چې دغه واز ته انتقالیږي او هغې نه غوښې او هډوکي ته بالاخره دغه ساحې یا د عضوې د له منځه تلو سبب ګرځي یا دا چې باعث یو پړسوب کېږي چې هغه هم یو التهابي یا یو انتاني حالت دی چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کېږي چې دا وچ جلد خپله مثلا د یو تکلیف کېږي چې هغه د اګزیما په نوم یادېږي هغه هم خپله یو عمومي خارښونه تولیدوي بل خارښ د دې باعث کېږي چې بیا هغه ځایان وګاري هغه ځایان چې وګارول هغه زخم کېږي د هغې د لارې هم د دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان دپاره جوړوي. دوی مردارو ځایونو کې اوسېږي په ډیرانونو کې اوسېږي په خیرن اوبو کې اوسېږي چې هغې اوبو کې ماشي شته ساري امراض اغېزې کې شته خپله د پیچکاریو استعمال د یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي د خوراکي خیرنو موادو نه خیرنې اوبو نه دوی استفاده کوي مجموع کښې دغه ټول دې باعث کېږي چې معتادین ډېر د جلدي میکروبي امراضو نظر نورو انسانانو ته ډېر اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره له ځانه سره بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو بوتله او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑو وڑو بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی
کنا وکزه دا دلتا چکایی تی ناسته
کندیم بیوز لکزه یما یو خیر و خیرات دولو ما
کماندان صاحب دی ماشمان تا گورا سمرا تیز باران هوری دول پا بول هم دی خشتی دی و دوی بیام نرا بیدارا کیگی
خواه ماشمان خود سمرا شوخ بی یو شیبه ما را ما نکینی
کماندان صاحب آقا خود مالدار و خلق اولادون شوخی اولو بی کهی زما بیچر اگه ماشمان خود کمزوری دی دلوگی نه طول اولاد بی دی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دمی پسد کیگی دا چنگ خوب ده
اوهو دی دوم آشومانو خسترگی رانی دی فرانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شیوی دی دو دوی خوب هم دسته دی
دا چنگ خوب ده تا فرانو سترگو خوب لی دلی بی
کماندان صاحب دا ده زی هر چی خوراو ما خود دوی هیچ نبی داره کیگی بیخیل کمره چی
بیختی هم دا خو بیخیل کمره چی بی
زمون بیچارگان اولادون خو پا جواندونی هم لکم ری چی بی جواند خود پشتدار و خلکو دای مون کلا پا جواندیو که حسابیو
نو چی پمرو که حسابی نو چنگ طول او رز دلتا ناسته او چغی وحی نستره کیگی او نغیر از ریگی دایو کل کیگی چار او رزی پده چاو کیوینم
نو چه حکم کماندان صاحب مجبوره یم چه سوالو نکم چه شای او خورو
گور ده چیرتا دای
کور می آل نه کور نلرم د سړک په غاړه ژوند کوم
راغ ما وای خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چاوزې ته بوزو
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ راسره ناسته مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
قومندان صاحب اوزې ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي قومندان صاحب عذر درته کوم پلو درته غوړو ما خوشي کوي ما خوشي کوي
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم السلام راځی ډاکټر صاحب خیر راغلاست
خیر یو قماندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
دا ده قماندان صاحب ته وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي معصوم او بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږز اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مرده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراسته ومه تاسې مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قماندان صاحب همداسې به وکړم
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 11.6 مترو اوریدلای څنګه